درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1416 نیوي، د سرطان 15 او د میلادي 2018 د جولای 2. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوال به پر هغو ډلو فشار راوړي چې په افغانستان کې د تروریستانو ملاتړ کوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان له خاورې د پاره چنار د حمله په اړه د پاکستان د پوز ادعا ردوي. پاکستان د افغانستان لپاره نوی سفیر وګماره او قطر وایي له هیڅ پوځي اقدامه ویره نه لري. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان له خاورې د پاره چنار روستۍ حمله رد کړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي له تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې قرباني ورکوي او پر خپل خاوره تروریزم نشي زغملی. د پاکستان پوځ پرون شنبه وویل چې په پاره چنار کې وروستۍ تروریستي حمله د داعش وسلوالو له افغانستانه کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وایند محمد راد منش د پاکستان دا ادار رد کړه او هلته د کوټي میرانشاه او پېښور شورا فعالیت اشاره وکړه. شغل راد منش وویل د تروریستي ډلو ملاتړ کوونکي څرګند او د افغانستان حکومت په خپل خبره کې تروریستان زغملای نشي. د پاکستان حکومت له افغانستان سره د اړیکو د شکولو لپاره په کابل کې خپل نوی سفیر معرفي کړ. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې پرون شنبه راپور ورکړ چې صدر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو د شکولو او د تورونو د کمولو لپاره زاهد نصر الله په کابل کې د پاکستان سفیر ټاکلی دی. د ټایمز په حواله نواز شریف څو ورځې مخکې د بهرنیو چارو وزارت ته لاړه او د وزارت له مامورینو سره تر کتنې وروسته یې پریکړه وکړه چې زاهد نصرالله په افغانستان کې سفیر وګمارل شي. د هرات د استیناف څارنوالي رئیس خواجه عبدالحق احمدی وایي 650 مشکوک غلې محاکمه کړي دي. ښاغلی احمدی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دا کسان د روان کال له پیل راهیسې نیول شوي او محکمو ته معرفي شوي دي.
در حدود 600 نفر مظنونین سرقت مورد تعقیب عدلی قرار گرفته.
نشته لش 500 مشکوک غلو سره قانونی چلن شوی او ټول تورن کسان له استثناء پرته محاکمه شوی دي. په شپک 50 موردونو کې هغو په وسلوالو غلاو کې لاس درلود. په هرات کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال غلاوی ډیر شوی دي. په کابل کې د امریکا سفارت د هرات د یو شونځي شپږ زده کوونکو ته د ویزو له ورکولو ډاډه وکړه. د فوربس خبرونه د راپور لمخې د زده کوونکو د شپږ کسیزه ډله په واشنگټن کې د روبوټ په نړیواله سیالۍ کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته روانه وه. د نړۍ مشانو پرون شنبه د جرمني پخوانی صدر اعظم هلمت کول ته چې د ختیځ او لویدیځ جرمني د یو ځای کېدو نقشه یې جوړه کړې وه د درناوي وروستي مراسم په ځای کړل. په دې اړه مراسم په ستراسبورګ کې د اروپایي پارلمان په ودانۍ کې جوړ شوي وو. هلمت کول شپږ اتیا کلن وو او د جون په 14 مړ شو. هغه لومړی سیاستوال دی چې د درناوي لپاره اروپایي اتحادیې رسمي مراسم جوړ کړل. د هغه تابوت د اروپایي اتحادیې په بیرغ کې نغښتی وو او د اتحادیې د غړیو هیوادونو مشران د درناوي لپاره ورته ودرېدل. دا د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلودیون کړ دی. دی وایي نن موږ له هلمت کول سره چې جرمنی او اروپایی وو له داسې وفادار ملګري سره چې لسیزې ملګرتیا راسره وکړه خدای پاماني کوو. هلمت کول 14 د جرمني صدر اعظم وو او په دې موده کې د اروپایي اتحادیې ترمنځ د نږدېوالي او شراکت لپاره مهم کارونه وکړل. عراقی چارواکی وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې یو شمېر نورې سیمې ونیولې. دوی وایي د دغو سیمو چې په عراق کې د داعش په لاس کې پاتې وروستۍ سیمې دي د نیولو په عملیاتو کې په لسګونو سخت دریزې ووژل شول. د عراق د ګډو ځواکونو ویاند یحیی رسولی پرون شنبه دولتي تلویزیون ته وویل چې عراقي پوځیان د موصل په زاړه ښار کې پرمختګ ته دوام ورکوي. قطر پرون شنبه وویل چې د یو شمیر عربي هیوادونو د ضرب العجل د ردولو له امله له هیڅ پوځي اقدامه ویره نه لري. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر تیره میاشت له قطر سره خپل سیاسي روابط پرې کړل او پر قطر یې تور پورې کړ چې د ایران او تروریستي ډلو ملاتړ کوي. د هیوادونو قطر ته د خپلو غوښتنو یو لیست وړاندې کړ او د جولای درېمه یې ضرب العجل ورته وټاکه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی وویل دا ضرب العجل د خپل هیواد د خاورې پر بشپړتیا تیری ګڼي، خو څرګنده یې کړه چې له خپلو ګاونډیانو سره خبرو ته تیار دی. او کرملن وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه د بحرین له پاچا حماد بن عیسی آل خلیفه سره د قطر او یو شمیر عربي هیوادونو پر لانجې تلیفوني خبرې کړې دي. بحرین، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او مصر له قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې شلولې دي. د کرملین خبر پانه وای چې پوتین په دې لانجه کې د ټولو شکیلو عربي دولتونو ترمنځ د مخامخ خبرو پر اړتیا ټینګار کړی دی. پوتین ویلی چې دا کړکیچ د منځني ختیځ پر وضعیت منفي اغیز شیندي. د کرملین په وینا پوتین د بحرین په غوښتنه د دغه هیواد له پاچا سره غږېدلی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپه 12.5 نیوي او اف ام 100.5 سپه دوام کوي. روانه خبری مجله ز عصمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوال متحدان به په افغانستان کې د جنگیدونکو تروریستانو پر ملاتړ کوونکو فشار زیات کړي. د ننګرهار د هسکی مینی بې ځای شوي کورنۍ وایي
چې موږ دا څلورم ځل دی که دریم ځل دی چې موږ د حکومت را په کډه کې راته چې موږ عملیات کوو پرېشي بس یو ځای پورې اندازه لاړ شي او نور بیرته په خوابه ورشي.
پاکستان وایي د پاړه چنار حمله په افغانستان کې میشتې داعش ډلې کړي. خود افغانستان دفاع وزارت دا اداره دوی د پاکستان پوځوی د ډیورن کرشی په اوجدو کې نږدې 340 پوستي جوړوي. د کندوز، تخار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي د امنیت له نشټوالي شکایت کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجه او اته دقیقې شوې د ازري رادیو خبرونې د انټرنیټ لاله هم اوریدې شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه به تر دې وروسته پر هغو ډلو فشار راوړي چې په افغانستان کې د تروریستانو ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویاند پرون شنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا پریکړه په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې شوې ده. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بروکسل په ناسته کې دا موضوع چې پر هغو کړیو به فشار راوړل شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي د ثبات په ټینګښت کې مرسته کولی شي. د دغه وزارت وایي دولت وزیری د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د بروکسل په ناسته کې د افغان ځواکونو د سنبالنې ترڅنګ د ناټو غړو هیوادونو وویل چې پر هغو کړیو به فشار راوړي چې په افغانستان کې د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. ناټو غړو هیوادونو پریکړه وکړه چې پر هغو کړیو به فشار راوړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي او یا هم د جنگ د دوام عاملین دي. په ورته وخت کې دا پریکړه هم وشوه چې پر طالبانو یا هغه ډلو چې سوله نه کوي سیاسي او نظامی فشار راوړل کیږي چې دې مسلې موږ د سولې ټینګښت ته هیله من کړی یو.
بنان مایر عزیز خاطر ما میګم چې امید عزیز کې جنگ در افغانستان زو تر ختم شو.
که څه هم خاغلی وزیري د کومچا یا هیواد نوم وانه خس خو تر ډیره په افغانستان کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ تورونه پر غونډي هیواد پاکستان پوری کیږي، خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړی دی. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه د پنځشنبه په ورځ وشو چې د یادې موضوع ترڅنګ د افغان ځواکونو پر سمبالنه هم پکې پراخي خبرې وشوي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژي کې هم چې خایي د روان میلادي میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، پر پاکستان فشار راوړل شي چې په خپل خاوره کې ترهګر وځپي. له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت پر هغه کړیو چې له ترهګرو ملاتړ کوي د فشار ترڅنګ د افغان ځواکونو سمبالنه هم مهمه بولي. خغلی وزیري وایي د بروکسل په ناسته کې د افغان حکومت او په ځانګړي ډول د دفاع وزارت هغه څلور کلن پلان هم تایید شو چې پر پلي کېدو به یې د په خبره افغان ځواکونه له هر اړخه په پښو ودرېږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه یوسف امین زازی وایي نړیواله ټولنه باید د افغان ځواکونو د سمبالنې ترڅنګ پر پاکستان هم دا فشار راوړي چې د ترهګرو د ځپلو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
نړۍ سیمه د افغانستان دا په اور کې سوځي. یو لویه انساني فاجعه مخ ته راتلونکې ده، ډېر لویه. او که چېرته نړیواله ټولنه او امریکا بعضې هېوادونه که خپلو ژمنو تعهداتو ته دوی ونېدرېږي، وفا ونه کړي او بیا د خلکو وغولوي، جهانیان وغولوي، نو دوی به د یو لوی انساني بشري ناورین دوی مسؤول.
د ښاغلي زازي په خبره که نړیواله ټولنه بیا هم د تیر په څېر پر پاکستان د فشار راوړلو د افغان کونو د پوره سمبالنې ژمنې عملي نه کړي، نو بیا یې په افغانستان کې موجودیت نه یوازې دا چې له ثبات سره مرسته نشي کولای، بلکې د سیمې د هیوادونو حساسیتونه به هم زیات کړي.
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ بې ځایه شوي کورنۍ د خپلو سیمو امنیت غواړي. دوی وایي دا یې لسمه ورځ ده چې ورته ویل شوي چې عملیات پیلېږي، خو د عملیاتو څرک نه لګېږي او د دوی کورنۍ په ډاک کې سره لمر ته پرتې دي. له ننګرهاره د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د هسکې مینې ولسوالۍ داخلي بې ځایه شوي کډوال له حکومت د خپلو سیمو ډاډمن امنیت غواړي. دغه کډوال وایي له تیرو لسو ورځو راهیسې ورته د الوتکو په واسطه پاڼې غورځول شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. دوی وایي په دغو پاڼو کې له عامو خلکو غوښتنه شوې چې خپلې مینې خالي کړي، ځکه امنیتي ځواکونه په دې سیمو کې ځمکني او هوایي عملیات پیلوي. دغه کورنۍ وایي دوی د اختر په ورځو کې د ولسوالۍ شاوخوا سیمو ته راکډه شوي چې نن یې لسمه ورځ ده. دا دوی په خبره زنانه ماشومان او سپینګیری سره لمر ته په ډاکې پراته دي او وایي د دې هر مشکل ګاللې منلې، خو په سیمه کې دی ورته امنیت خوندي کړي.
مریض د ټولو نه خلک را پکټه شوي، دا داسې را کډه شوي دي چې موږ ته خبر وشو چې بمبار کږي مرګره او کوزر ځي کوزر ځي، او موږ را پکټه شو او بمبار راغی. دې مشکلاتو سره مخامخ یو چې نه ځای شته. ټول اول زما بچي پر هغه کې پراته دي، سره ګرمۍ کې نه وبشته.
کیسه دا چې موږ دا څلورم ځل دی که دریم ځل دی چې موږ د حکومت را پکډه کوي، راته چې موږ عملیات کوو، موږ خلک دغه ځای نه ورکوو او دغه ځای نه چپو. راشي بس یو ځای پورې اندازه لاړ شي او نور بیرته په شا به دېره شي، په شا به دېره شي اډیواله، او موږ ته وګور وکړل شي هغه کې. موږ داسې غواړو چې موږ امنیت او سوله غواړو. موږ نه مواد غواړو، نه غنم، نه خدای فضل دی وږي، او نه د غوړیو د چینه وږي. موږ خاص امنیت وږي.
د هسکې مینې ولسوال سازوالي بیا د داخلي کډوالو دا اداره د ویچي ګوندې حکومت ورته خبرداری ورکړی چې خپلې سیمې پرېږدي. نوموړی وایي دغه کورنۍ د داعش وسلوالو د زور زیاتي له امله کډه شوي.
موږ نه د ولایتي ادارې په امر باندې دا خلک رېستي، دا خلک د زور او د ظلم او د دهشت نه راوتي. موږ ته چا دا هدایت نه دی کړی چې تاسو وطن خالي کړئ. وطن چې خالي شي حکومت په چا کړي. موږ دلته چاته پراته چې دا خلک ټول وځي، موږ به دلته شي وکړو. موږ د خلکو راغلي دي، ولس راغلي.
په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ قومي مشان وایي هسکه مینه د پاکستان سره ګډه پوله لري. که حکومت امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي، نو نه یوازې دا چې دا ولسوالۍ به سقوط وکړي، بلکې نورو ولسوالیو ته هم خطر پېښېدلی شي. دوی وایي داعش وسلوالو ته ټول اکمالات او قاچاق د همدې ولسوالۍ له لارو کېږي.
زما نوم خلیل الرحمن شینوار، زه د هسکې مینې د قومونو د شورا رئیس یم. زمونږ د بالا ولسوالۍ داسې یو مهمه ولسوالۍ ده چې دا د ډیورند د کرښې پله عمومي د داعش او د طالب د اکمالاتو او د تګ راتګ عمومي لاره ده. که چېرته دغې باندې توجه ونه شي، نو د یوازې نه دی بالا ولسوالۍ، ډېر ولسوالیو ته خطر دی، ځکه په دې مهمات راځي، په دې روزمره کچرې راځي، په اتیا اصل کچر دې خوا ځي، اتیا اصل اخوا راځي، معدنیات هم روان دي مخ په پاکستان باندې دې خوا ته. ورور ګوله نه بیا حکومت شته دی تر ولسوالۍ پورې، زموږ او ستاسې حکومت او نور پورته دره ټوله د طالب او د داعش نه ډکه ده.
غلام فاروق همت هم د هسکې مینې د قومي شورا غړی. نو موږ غواړو چې ولسونه د دغه مشکلاتو نه چې دا کم دي، باید دولت په دې کې جدي اقدام وکړي او دغه مشکلات د خلکو یو طرفه کی او دوی سره کومکونه وکي.
د هسکی مینی ولسوال سازوالی کڅو هم په دې ولسوالی کې د دایښ ته ټولو لوی مرکزونو فعالیت منی خو وای د ولسوالی سقوط هسی یو خیال دی.
ازادي خبری مجله اوري
د ازادي رادیو خبرونه ده. ماښام تر او بجو دوام کوي. ساعت او بجی او 15 دقیقې شوې. اوس په اجمل اندر ته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې ایران څنګه افغان کډوال د بشر لسد په پلوي جګړې ته استخداموي. په لیکنه کې د بامیانو د فولادي درې د یو 19 کلن افغان عبدالامین یادونه شوې چې څنګه له بې وسلۍ ایران ته په کار پسې ولاړه او له هغه ځایه سر د سوریې جګړې ته ورسید. ورځپاڼه وایي امین په ایران کې له څو میاشتو کار کولو وروسته په ګټلو پیسو په عراق کې د کربلا زیارت ته ولاړ، خو کله چې بیرته ایران ته راستون شو نو نه یوازې دا چې کار یې نه شو موندلی بلکې له ایران څخه د شړل کېدو ویره هم ورسره وه. تیر ژمی کې ایراني چارواکو امین ته وړاندیز وکړ چې که د سوریې جګړې ته ولاړ شي نه یوازې د میاشتې $200 تنخواه ترلاسه کړي بلکې په ایران کې به د اوسېدو 10 کلنه اجازه هم ورکړل شي. نیویارک ټایمز وایي ایران په 2014 میلادي کال کې د فاطمیانو لیوا رامنځته کړه چې په اصل کې د شیعه افغان مهاجرو څخه جوړه شوې لیوا ده او د ایران سپایي پاسداران او د حزب الله د نظامیانو لخوا روزنه ورکول کیږي. اټکل کیږي چې په دې لیوا کې بل 8000 څخه تر 14000 پورې سرتیري اوسي. لیکوال وایي ایران په وروستیو څو کلونو کې سوریې ته پاستول کیدونکو ملیشو کې د امین په څیر د هغو بیا اسنادو افغان ځوانانو جذبول زیات کړي چې په دې وروستیو کې د اقتصادي فرصتونو په لټه ایران ته ورغلي. د لیکوال په باور ایراني چارواکي د دې کډوالو د اقتصادي سرګردانۍ او د مهاجرت د اسنادو نشتوالي له ستونزې پر استفادې سربیره د شی افغانانو له دینی عقیدې هم ګټه اخلي او هغوی په سوریې کې دا بشر لسد په پلوي جګړې ته چمتو کوي. خبرونه وایي هغه افغان شیعه ځوانان چې د سوریې جګړې ته استول کیږي ډېر نه لوستي دي. د دې کړکیچ په سیاسي او امنیتی اړخونو ډېر لږ خبر دي. د بیلګې په توګه امین باور لري چې په سوریه کې جګړه د النصر جبهې سره لدی کبل ده چې د دې جبهې مشر غوښتل د یو جماعت د پاسه پلورنځای جوړ کړي، خو کله چې بشر لسد د جماعت شغورنې ته اقدام وکړ د النصر جبهې مشر د اسد د نسکورولو او سپیڅلو زیارتونو دورانولو لپاره جنگ پیل کړ. امین وایي په سوریه کې په بیلابیلو سیمو کې جګړو کې برخه لرلې. د په وینا په هر جګړه کې افغانان د لومړۍ کرښې د جنگیالیو په توګه کاریدل. ځینې اټکلونه وایي په دې جګړه کې د 600 په شاوخوا کې افغان ځوانان وژل شوي. امین نیویارک ټایمز ته ویلي د ګڼو افغانانو مړي د جګړې په ډګر کې کتلې او لږ تر لږه 15 افغان ملګري په سوریه کې وژل شوي. امین چې د حلب په جګړه کې له ټپي کېدو وروسته بیرته ایران ته ستون شو، له هغه ځایه اوس خپل پلرني ټاټوبي بامیان ته تللی، خو وایي که دلته یې ګزاره ونه شي بیرته ایران ته سي او دا زلزله له ایران څخه د شړل کېدو ویره نه لري چې د دې هیواد 10 کلن اقامت یې په جیب کې دی. اکانومیک ټایمز بیا په افغانستان کې د هندوستان د رول پر پراختیا د یو شمیر امریکایي چارواکو د ټینګار یادونه کړې. دا خبرونه وایي د امریکا د صنایعي کمیټې له پینټاګون غوښتي چې هندوستان ته د داسې لارې مشخص کړي چې په کارولو یې هند د افغانستان سره دفاعي ملاتړ او همغږي زیاته کړي. د خبرونې په وینا په دې اړه د پنځشنبې په ورځ د امریکا د صنا د وسلوالو خدمتونو په کمیټه کې د سناتور ډان سولیوان له خوا وړاندې شوې طرحه تصویب شوه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه له تروریزم سره د جنگ په لومړۍ کرښه کې پراته دي او هر ورځ قرباني ورکوي. د وزارت په پړشنار کې د وروستیو تروریستي حملو په اړه د پاکستان د پوځ وروستۍ ادعا په کلکه رد کړه. د پاکستان پوځ ویلي چې د پړشنار حمله له افغانستانه د داعش وسلوالو کړې وه. نور جزئیات د فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ پر نوول چې په پاړچنار کې وروستۍ تروریستي حمله د داعش وسلوالو له افغانستانه تر سره کړې دي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو مسول تورن جنرال آصف غفور اکسپرس نیوز ته څرګنده کړه چې په پاکستان کې د بریالیو پوځي عملیاتو له امله تروریستان ځپل شوي او د خیبر پښتونخوا او کرم ایجنسی شاوخوا نږدې سیمو ته یې پناه وړې ده. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پوځ له تروریستانو سره په مبارزه کې هر ورځ قرباني ورکوي او افغانستان د تروریزم د قربانی په توګه د سولې پر اهمیت شپږیږي.
ما میدانیم که تروریست ها از کجا تمویل و تجهیز میشن و ما به هیچ صورت
شغل ایرادمنش وایی تاسو خبری از چه تروریستان لکوم از زیاد تمویل او تجهیز کشی موش هیچ علاقه لده سره نلرو چه بل هیواد لستونزو او تهدید سره مخامخ شی موش دخپل و قربانیان و لعمل ده سوری پرزشت شپویجو موشتر لتروریزم سره ده مبارزه لپاره در طول سیمه همکاری غشته ده شغل ایرادمنش زیاد کرد چه لپاکستان های غشته نکری چه که ده پولی ده غاری ته ده تروریستان و پاره معلومات لری ده افغانستان لحکومت سره دیه شریک کریم.
ما در برابر همه آنچه که اونها یا هر کسی بر ما معلومات
شغلی ردمنش وایی مشته که پاکستان یا بل هر هیواد معلومات راکلی پده شرط چی ده تروریستان و ده زای سرگندوانه پکی شوی بی پرزدی اقدام کو خود تاسو خبری از چی ده کویتی شورا ده میرانشا شورا ده پیشاور شورا هم ده اوز فعالی دی اوزموش ده هیواد پرزد فعالیت کوی در دادی پا پاکستان که هم حمله کوی د پاکستان د پوز د مطبوعاتو مسول جنرال آصف غفور ویلي سرحد ته د تروریستانو نږدېوالي او د هغوی تمرکز پر پاړه چنار د حملې زمینه برابره کړې ځکه د هغه په وینا هغه سیمې تروریستانو ته نرم او اسانه هدف وو. د جون په 28مه نیټه په پاړه چنار کې په غبرګو حملو کې لږ تر لږه 2 اویاتنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. تر 14 وروسته د پاړه چنار خلکو له خپل حکومت د امن غوښتنې تحسن پیل کړ چې د جمعې په ورځ پای ته ورسید. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پوځ تر خپلو ایدئولاندي ستراتیژیکو اهدافو ته د رسیدو هڅې کوي.
و هم اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د اداره دوي چې د پاړه چنار حمله له افغانستان څخه دایش کړې وه. خو پاکستان وایي چې دا ډول حملې د افغانستان له خاورې تنظیمیږي. د پاکستان پوځ له همدې کبله غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 328 پوستې جوړې کړي. یوه جکپوري پاکستاني چارواکي د ترکیې اندولو خبری آشناسته ویلی چې پوس له افغانستان سره تر 300 زیاتې غیر قانوني لارې بندي کړي چې تروریستان پرې تګ را تک کوي. د دې موضوع تفصیل هم فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ ویلي چې په سرحدي سیمو کې د افغانستان له لوري د کافي امنیتي ځواکونو د نشتوالي له امله د داعش ډله د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو مسؤول تورن جنرال آصف غفور پرون اکسپریس نیوز ته ویلي چې د ګډو پولو د امنیت د ښه تامین او ادارې لپاره له افغانستان سره پر 2600 کیلومتره سرحد د موانع جوړولو کار پیل کړی دی. جنرال غفور څرګنده کړي چې له افغانستان سره نږدې سرحدي سیمو ته اضافي امنیتي ځواکونه هم استول او پر دې خوښنی څرګنده کړي چې د ګډ سرحد د امنیت او شې ادارې هڅې یوازې د دوی لوري روانې دي. د هغه په وینا د افغانستان لوري لا هم داسې خالي ځایونه شته چې تروریستانو ته د تګ راتګ زمینه ورکولای شي. په همدې حال کې د پاکستان یو لوړ رتبه پوځي چارواکي د ترکیې اندلو خبري اژانس ته ویلي چې د ډیورن پر کشه د موانع جوړولو په لومړي پړاو کې 340 سرحدي پوستې اچولي او 35 نورې هم ځای پر ځای کیږي. د لوړ رتبه امنیتي چارواکي چې له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه درلوده د ترکیې اندلو آژانس ته ویلي چې دا پوستې به د کښته دیر باجوړ مومندو ایجنسۍ او خیبر ایجنسۍ په سرحدي سیمو کې جوړې شي. هغه څرګنده کړي چې د پلان پر اساس به د ډیورن پر کشه د پوځ 328 پوستې جوړېږي چې له افغانستانه د تروریستانو د تګ راتګ مخنیوی وسي. د هغه په وینا لږ تر لږه 300 غیر قانوني لارې شته چې تروریستان له افغانستانه ورباندې راتېرېدای سي او په پاکستان کې حمله کولای سي. خو هغه ویلي چې د پاکستان پوز به دا لارې بندې کړي. د پاکستان پوز تیره میاشت اعلان وکړ چې له افغانستان سره پر ګډه پوله د موانع جوړولو کار پیل کړی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په شمال کې ځینې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې لا هم د کندوز تخار پر لوی لار امنیتي ستونزې شته. دوی وایي هم خپل سری وسله والا و هم د دولت وسلوال مخالفان لار بندوي او خلک ځوروي. له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز تخار د لوی لارې یو زیات شمیر مسافران او موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دغې لوی لارې په اوږدو کې لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي او خلک د تګ راتګ پر مهال د امنیت احساس نه کوي. د موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې پر دغې لارې ډیری وخت وسلوال مخالفان د خانواد ولسوالۍ اړوند سیمو کې موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي او د دې ترڅنګ وخت نا وخت بیا غیر مسؤول وسلوال هم پر دغې لارې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي.
د کندوز تخار په لوی لاره کې وسلوال مخالفین هره ورځ چک پوینټونه نیسي. هغه کسان چې د دې د هدف لاندې هغه کسان موټر را کوزوي او ځان سره وي.
کندوز تخار په لاره کې طالبان مصالح افراد غیر مسئول دی خلق داریږي کته پورته نزی نو یو خواهش لرو د دولت نه سیدالار خو زر تر زر خلاص کی د وسلوالو خلق نه او د طالبان لاس نه
د کندوز خانابات لو لاره کې خلق کته کوي حتی ډیرای کسان نس کوله په دلاره تا ګره تا ګو کی یعنی ډیر ستونزې پیدا کړې د پوسټو ترمنځ راوځي خلق کته کی حکومت د عملیاتونه شروع کی
دغه خلق د کندوز له سیمې ادارې څخه غوړي چې دغه لارې په اوږدو کې غیر فعاله پوسی بیرته فعاله کړي همدارس د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د خپل سر وسلوالو مخه ونیسي څو خلک پر دغې لویې لارې په ارامه فکر تګ راتګ وکړي بلخوا د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیوی چې د دغې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې فعاله دي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیتي پوستو په شمیر کې زیاتوالی راولي
د
دغې لارې په اوږدو کې فعاله پوستې بسنه نه کوي او موږ پلان لرو چې د دغې لارې په اوږدو کې یو شمیر غیر فعاله پوستې بیرته فعاله کړو څو خلک پر دغې لارې په ارامه فکر سفر وکړي
سات و بجاو پینزه ویش تقیقی دی دا هم دا دی خبری مجله دا زینو مهم و خبرونو سرتکی یو زل بیاواب ری دا افغانستان دفاع وزاره دا افغانستان لخوری دا پاڑچینار روستی حمله رد کرد دا پاکستان حکومت له افغانستان سره د اړیکو د شکولو لپاره په کابل کې خپل نوی سفیر معرفي کړ د هرات د استناف څارنوالۍ رئیس خواجه عبدالحق احمدی وای 650 مشکوک غلې محاکمه کړي دي د نړۍ مشانو پرون شنبه د جرمني پخوانی صدر اعظم هلمت کول ته چې د ختیځ او لویدیځ جرمني د یو ځای کېدو نقشه یې جوړه کړې وه د درناوي وروستي مراسم په ځای کړل او عراقي چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موسل په زاړه ښار کې یو شمېر دورې سیمې ونیولې تاسیز موږ راغله ازادي راډیو اورې ساعت و بجې او شپږ ویشت دقیقې دي اوس هم د ژوند رنګونه
د جوان رنگونه
تاسو دلته چراغنیوي څه کوي
تذکيره
ښه کیدري سي تذکيره په اهميت خبري راته وکي
ان شاء الله ولې تذکيره خو یو زدا مشکل درته وایم چې یو څه قامي خل دې مونږه پنشیر ته زی پنشیر د سی یو دروازه غونې لري تلاشي هغه خلکو سره مونږ تذکيره نه وي څلور کسانو د پنشیر له دروازې نه بیا راغله دلته باګرامه یو ته په باګرامه کې ما تذکيره ورته واخستې وای پرې نه خو د تذکيره نه وي را سره ولې تذکيره نشته در سره وزي به مخم نورم په یو لار ځان ته را خلاص کې بیا دلته وای مونږ تذکيره واخسته او بل اوس خو وطن کې حالات ډیر ګډوډ دي دا تذکيره یو ثبوت ده که یو تلاشي کې یو ځای کې په ګیر راسي نه پیږي کنه خو دغه تذکيره کې ورسره دغه په هر ځای کې تذکيره پښتنه ډیره کیږي په دغه حکومت کې څه وظیفه اخلي دا درته په درد لګي یو ځای کې مړ کیږي هیڅ څوک نشته در سره تذکيره ته د خلګوري هغه ځای ته درسې نو زیات شایو ته کار ورکي کنه یې در سره داسې وخی چې بیخي داسې مربوط دی افغانستان نه
یوازې ځان ته تذکيره اخلي که میرمنو ته یې اخلي
اخلو خودونه زیات نه ضرورت ولري هغه سیاسره چې عاش ته ځي هغه د پاره اخلي
که
ضرورت چی بیا څنګه کوي ضرورت چی بیا اخلو ورته
هغه وخت تذکيره چی واخلي بیا سره 5 ساعت پوخ ورکوي همداسې یک دې څنګه
تذکيره چی واخلو هغه ته پوخ ورکو لاغې نه یو کاپی باسو کور کې دو د اصلي هغه کاپی وړکی جب د پاره جوړو هغه را سره
مننه تاسو نه
زنده است
او سم ځینې ستاسو هغه اس ام اسونه یا پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري مرسته ولیدي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
عبیدالله سروری د لغمان لعلی شنګول وسوالی لیکي دولت باید په لعلی شنګول وسوالی کې د تړل شویو کلینیکونو د بیا خلاصولو لپاره ژر اقدام وکړي ځکه چې دلته ډیر ماشومان په نسناستیا او ملاریا ناروغیو اخته شوي دي محمد فهیم ادیب میدانی له کوټه اشو څخه لیکي پاکستان په افغانستان کې د جنگ په ګرم ساتلو کې د کټالیسټ په حیث کار کوي کدا کټالیسټ له جنگي تعامل نه لری شي جنگي تعامل هیڅ صورت نه نیسي او آرامي په خپل راسي ګل زمان رمضان صادق د کونړ له مرکز لیکي هر ګوند چې د نظام بړنګولو فکر کوي دغه فکر دی له ذهنه وباسي اوس افغانستان پیاوړی نظام لري. محمد آصف آشنا د لغمان ولایت له علیشنګ ولسوالۍ دی کې طالبانو د اصل د علیشنګ ولسوالۍ غریب او بیچاره ولسته داسې سزا ورکوي چې هیڅکله د هیرېدلو نه ده. هغه دا ده چې د ولسونو پر مخ یې ټول کلینیکونه تړلي. آیا دا په کوم مذهب کې راغلی دي؟ زبیر احمد ژوند د هلمند څخه لیکلي ائتلاف د افغانستان د سیاسي وګړو حق دی خو دغه اشخاص په دولت کې لوړې چوکۍ لري، اول باید استعفا ورکړي. عظیمي له هلمند لیکي په هیڅ صورت اوسني صحي امکانات په هلمند ولایت کې بسنه نه کوي، خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایته په یو بل پیغام کې لیکي که چیرې دغه اوسني روغتیایي پروګرام چې د افغانستان حکومت اعلان کړی دی عملي شي، افغانستان کې به روغتیایي ستونزې کمې شي. دا به زموږ لومړۍ خبري مجله. بله خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.